شپږ بجې دی د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی خپل همکارانو سره ستاسو هرکلی کوم. او ری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې دویم پړاو پیل کړی دی. البته د انتخاباتو لپاره د استرالیا صدر اعظم په اوروزګان کې ویل هیواد به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي او د مصر د روانو شخړو په لړ کې لسګونه تنه وژل شوي دي. در هر څه د مخه خبرونه جنقه الکوزی وړاندې کوي.
د استرالیا صدر اعظم په یو نه اعلان شوی سفر د افغانستان جنوب ته تللی. د افغان حکومت ځینې مخالف ائتلافونه او ګوندونه وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره تر اوسه په کوم کاندید نه دي صلاح شوي او په مصر کې زیات شمېر کسان وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د استرالیا صدر اعظم په یو نه اعلان شوی سفر د افغانستان جنوب ته رسیدلی. کیوین راد چې د استرالیا د دفاع وزارت چارواکي د ملي امنیت سلاحکار او په کابل کې د دې هیواد سفیر هم ورسره ملګری و. د اوروزګان لوالي امیر محمد اخوند سره یې وکتل. راد ویل استرالیا ژمنه ده چې له 2014 کال وروسته هم له افغان حکومت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 1400 عسکر لري او زیات شمېر په اوروزګان ولایت کې دېره دي. د افغان حکومت ځینو مخالفو سیاسي ائتلافونو او ګوندونو هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دوی له لوري د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندیدان معرفي شوي دي. د ملي ائتلاف ویان سید آقا فاضل سانچارکی ازادي راډیو ته وویل د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا هر اونۍ غونډه کوي خو تر اوسه په یو کاندید نه ده صدا شوې. له بلې خوا د حق او عدالت د ګوند یو ویان حمید الله فاروقي ازادي راډیو ته وویل چې د شورا هڅې ګړندې کړي تر څو د روژې تر پایه د جمهوري ریاست لپاره پر یو کاندید موافقه وکړي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو په دې شورا کې شاوخوا 40 ګوندونه او ائتلافونه شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په ولسوالیو کې خلکو ته د رای ورکولو د کارتونو ویشل پیل کړل. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي غونډې ته وویل چې په ولسوالیو کې خلک کولای شي چې د رایو کارتونه ترلاسه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له تیرو دوه میاشتو راهیسې د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکولو د نوملیکنې پروسه پیل کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتونو په مرکزونو کې تر اوسه شاوخوا 1.5 لک خلکو د رای ورکونې کارتونه اخیستي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار په مربوطاتو کې 14000 کیلوګرامه د امونیم نایټریټ چاودېدونکي مواد نیولې دي. د ملي امنیت ریاست نن ازادي راډیو ته وویل د دې موادو انتقال په یو پاکستانی اتباع او د هغوی یو افغان هم په دې اړه نیول شوی دی. دغه ادارې ویلي چې دا مواد په یو راکټ موټر کې چې د پاکستان نمبر پلیټ لري ځای پر ځای شوي ول. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې وسلوالو مخالفانو غوښتل له دې موادو په انتحاري حملو او چاودنو کې کار واخلي. خبرونه آزادي راډیو رہی. وسلوالو د بلوچستان ایالت په ساحلي پوسټي حمله وکړه او لامل الکتر لگا و تنه ساحلي ساتون کې مړه او 15 نور ټپن شوې دي. یو سیمایي ساحلي ساتون کې مشال راډیو ته ویل حمله د شنبه په ورځ په ګوارډر بندر کې د پاکستان او ایران پولي ته نږدې شوې ده. حمله کوونکي تښتېدلې دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر اکبر حسین دورانی وایي وسلوالو په ساحلي پوسټي باندې د توغندیو او درندو وسلو حمله وکړه. د بلوچو د ازادۍ جبهې د حمله مسؤلیت منلې او وایي دوه تنه ساتون کې تښتولي هم دي. د پاکستان په شمال لویدیز په چینا کې د تیر شپې دوه بمی چاودنه د مړو شمېر لږ تر لږه 3500 ته پورته شوی او له 100 او زیات نور ټپیان دي. چاودنې تیره شپه د پړه چینار خارګوټي د شپې مارکیټ کې د خلکو په ګڼګونه کې وشوې. دا چاودنې په داسې وخت کې وشوې چې خلک له روژه ماتي وروسته د سودا اخیستو په مقصد بازار کې راټول شوي ول. مشال راډیو د سیمه ییزو خلکو له خولې ویلي داسې بریښي چې لومړی بم له لرې واټن څخه خلاص شو او ورپسې جوخت یو ځان وژونکي خپل د سپرلۍ موټر سایکل د ټکسي موټرو تمځای ته ورساوه او چاودنه یې وکړه. په دې حملو کې شیعگان پنخه شوی و او انصار المجاهدین دلی مسئولیت مرلی. سیمیز دلی انجمن حسینیه پا سیمه که دری ورزینه ما تا ملان کرده ده. په مصر کې د لرکړی شوي جمهور رئیس محمد مرسی د ملاتړو او مخالفانو د لاریونونو او شخړو له امله زیات شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د مرسی ملاتړی وایي له 100 زیات کسان هغه مهال ووژل شول چې امنیتي ځواکونو په قاهره کې د محمد مرسی پر بې دفاع ملاتړو حمله وکړه. روغتیایي چارواکي وایي 8 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې په دغو وژنو سره به د مصر بحران نور هم پراخ شي. د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم چې د پوځ لخوا ټاکل شوی پرون ناوخته یې وویل چې په قاهره کې د مرسی د پلویانو لخوا د شپې اعتراضونه به له قانون سره سم ډېر ژر پای ته ورسیږي. د دغه راز وویل مرسی به ډېر ژر د قاهرې هغه زندان ته انتقال شي چې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک پکې بندي دی. مرسی د جولای له 3 راهیسې په کوم نامعلوم ځای کې د پوځ لخوا ساتل شوی دی. او د تونس په مرکز تونس ښار کې د وژل شوي مخالف سیاستوال د جنازې له مراسمو څخه څو ساعته مخکې د پولیس یو موټر ته ایښودل شوی بم وچاودید. پولیس وایي بم له لرې واټن څخه خلاص شو، د شاوخوا وداریو ښیښې ماتې کړې او نږدې ولاړو موټرونو ته یې زیان ورساوه، خو ځاني تلفات یې نه درلودل. د تونس چارواکو د جمعې پر ورځ ویلي چې د جولای په 15مه د مخالف سیکولر سیاستوال محمد براهیمی په قتل کې د القاعده شبکې لاس و. د کورونا چارو وزیر وویل مشکوک قاتل ابوبکر حکیم په فبروري میاشت کې د بل مخالف سیاستوال په وژنې هم مشکوک دی. براهیمی نن په خاصو پوځي مراسمو سره خاورو ته وسپارل شو. دا د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. په روانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوم لیکنې دویم پړاو پیل کړ. د استرالیا صدر اعظم په اوروزګان کې ویل هیواد به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له خزو سره تاوتریخوالی ډیر شوی دی، خو یو شمیر کارپوهان وایي نه، اوس ډیرې ښځې له خپل حقه پر دفاع کولو پوه شوي دي.
چې خلکو کې د شعوري پوهې کچا او علمي کچا دواړه پورته تللې دي، نو په معمولي ستونزمنو حالاتو کې خپل حقوقي ادارو ته د لاسرسي کوشش کوي.
او د مصر د روانو شخړو په لړ کې لسګونه تنه وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې دویم پړاو نن پیل کړ. په دې پړاو کې د ولسوالیو په مرکزونو او د لویو ښارونو په ناحیو کې خلکو ته د رای ورکولو کارتونه ورکول کیږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په بهر کې افغان کډوالو ته د رای ورکولو کارتونه نشي ورکولی. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د قسیم سولمل ریپورت.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې په دوهم پړاو کې به د نوملیکنې د مرکزونو شمیر 440 ته ورسېږي، او د ولسوالیو په مرکزونو او د لویو ښارونو په ناحیو کې به 399 مرکزونه پرانستل سي. تر اوسه یوازې د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې 140 مرکزونه پرانستي وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د شنبه پر ورځ ویل چې له نویو مرکزونو څخه 315 مرکزونو ته مواد انتقال سوي دي. فضل احمد مانوی وایي چې د دې موادو پر رسولو کې ملي اردو او په ځینو مواردو کې آیسف ځواکونه ورسره همکاري کړې ده.
امروز خوشبختانه مطابق به تقسیم اوقات از قبل
له نیکه مرغنن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مخنی اعلان شوی محل ویش پر اساس د رای ورکونکو د نوملیکنې د ثبت په مرحله پیلېږي. د انتخاباتو د کمیسیون هڅه دا و چې د خلکو لپاره لا ډېر اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو خلک خپل نومونه ثبت کړي او د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي.
د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې د ثبت پروسه په لومړي ځل د ولایتونو په مرکزونو کې شاوخوا 2 میاشتې مخکې پیل شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په وینا د ولایتونو په مرکزونو کې تر اوسه پورې څه باندې 113,000 کسانو کارتونه ترلاسه کړي دي. په دې کسانو کې څه باندې 100,000 نارینه دي او پاته نورې ښځې دي. خو په ولسوالۍ کې د نوملیکنې پروسه په داسې حال کې پیلېږي چې د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي. تر دې مخکې د افغانستان امنیتي ارګانونو یوازې د هیواد په 4 ولسوالۍ کې د انتخاباتو لپاره د امنیت په اړه اندېښنه ښولې وه، خو ویلې وه چې تر انتخاباتو پورې به په دې ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دراز وایي چې راتلونکو انتخاباتو ته په بهر کې د افغان کډوالو د نوملیکنې لپاره هم امکانات نلري. شغلی مانوی په دې اړه ویل
افغانستان د بشتر 70 کشور جهان مهاجر
دره. افغانستان د نړۍ په څ باندې یو هیوادونه کې مهاجرین لري. شاید انتخابات خپلواک کمیسیون او مسؤل ارګانونه ونس کولای چې دا یو هیوادونه تر پوشش لاندې ونیسي. موږ پر دې موضوع کار وکړ چې څه کولای شو، خو له بده مرغه موږ د دې لپاره امکانات او ظرفیتونه نه لرو چې وکولای شو په بهر کې هم د مهاجرینو په منځ کې انتخابات ترسره کړو.
افغان برابندازیم انوس نداره.
د شمیرو لمخې اوس مهال یوازې په پاکستان او ایران کې څه باندې 4 میلیون افغان مهاجر اوسېږي چې په تیرو انتخابات کې برخه اخیستې وه. دا کارتونه هغه خلکو ته ورکول کیږي چې د رای ورکولو شرایط یې نوي پوره کړي وي، یا یې پخواني کارتونه له منځه تللي وي، او یا هم له بل ځایه تازه هیواد ته ستانه سوي وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي په پام کې لري په هیواد کې 4 میلیون خلکو ته د رای ورکولو نوي کارتونه ورکړي، خو کتونکي باور لري چې له دې پروسې سره د خلکو د کمې لیوالتیا له امله شایي ټاکل سوي هدف ته ونه رسېږي.
اخوا د افغان حکومت زینو مخالفو سیاسي ائتلافونو او ګوندونو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دوی لوري د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندیدان معرفي شوې دي. د دوی په وینا د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د شورا هڅې روانې دي چې پر یو کاندید سره سلا شي او له اختر څخه وروسته اعلان کړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغانستان د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د وړاندې کولو لپاره د سیاسي ګوندونو او ډلو مندتړي زیات شوې دي. مرزیه احمدزی نور حال راکوي.
د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون ځینې ډلې او ګوندونه وایي چې د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید د غوره کولو لپاره خبري روانې دي. د افغانستان د ملي ائتلاف ویاند سید آقا فاضل سانچارکی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یو کاندید د معرفي کولو لپاره هر اونۍ د ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا غونډه کوي.
دا درسنی اټکل ګمان او اوازې دي، ځکه چې کومه غونډه چې د ډاکټر عبدالله عبدالله په کور کې شوی و دا غونډه هم داسې په منظم ډول هر اونۍ د رهبرانو په کورونو کې جوړیږي او تر ډېره حده په کښې د افغانستان پر روان وضعیت د انتخاباتو پر مسایلو او د انتخاباتو لپاره د یو واحد ټیم پر جوړولو بحث کیږي. په دې توګه هیڅ کس هم تر اوسه پورې رسمن د ځان د کاندیدولو اعلان نه دی کړی.
په دې وروستیو کې ځینې رسنیو راپورونه ورکړل چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د شورا په غونډه کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځینې کاندیدان وړاندې شوي دي. په یادو راپورونو کې راغلي چې د ملي ائتلاف څخه ډاکټر عبدالله عبدالله، د حق او عدالت ګوند څخه حنیف اتمر او د افغان ملت له ګوند څخه انور الحق اهدي راتلونکو انتخاباتو ته کاندیدان دي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یو نوي سیاسي ائتلاف لخوا کاندید شوی او قسیم فهیم او محمد محقق مرستیالان دي، خو ښاغلي محقق له ازادي راډیو سره دا خبره رد کړه. همدارنګه د جمهوري سمت کرزي ورور محمود کرزي ویلي چې بل ورور یې قیوم کرزی به د جمهوري ریاست یو کاندید وي. په عین وخت کې د حق او عدالت د د ویاند حمیدالله فارقي هم ردوي چې ګنې تر اوسه په کوم کاندید موافقه شوې ده. د سنبلې د میاشتې په وروستیو کې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیلېږي. تر اوسه معلومه نه ده چې څومره شمېر کاندیدان به د 1993 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو د جمهور رئیس په شمول ځینې سیاسي ډلې او شخصیتونه د ملي اجماع په جوړولو ټینګار کوي تر څو په دې انتخاباتو کې دوه یا درې قوي کاندیدان سیالۍ ته ودانګي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، تازه مطالبي لوستل شي، خپل نظرونه هم لګل شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد لري، او همداشانې د دې صفحې د لارې د ازادي رادیو فیسبوک ته هم لاره موندل شي، همداشان ټویټر ته ازادي رادیو فیسبوک په ډیر اسانه پیدا کولای شي facebook.com/azadiradio، او کولای شي خپل نظرونه له ازادي رادیو سره شریک کړي. په روانه خبري مجله کې د مصر پر حالاتو راپور لرو، خو تر هغې د مخه د افغانستان په مسایلو ته دوام ورکو. د استرالیا صدر اعظم په اروزګان کې د چارواکو سره د لیدنې پر مهال یو ځل بیا پر خپلو مرستو ټینګار کړی دی. اروزګان ته د استرالیا د صدر اعظم سره په دغه سفر کې د دې هیواد د دفاع وزارت استازی، د ملي امنیت سلاکار او په افغانستان کې د استرالیا سفیر ملګری وو. محمد صادق رښتینې له کندهار ورباندې ریپورت لري.
د روزګان چارواکي وایي چې د استرالیا صدر اعظم کیون راډ په مشخص ډول د نوو پروژو ژمنه ونه کړه، خو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد به د افغانستان سره تر 2014 کال وروسته هم خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د روزګان د والي ویان عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل چې د استرالیا صدر اعظم او نور چارواکو د والي حاجي امیر محمد اخونزاده سره په لیدنه کې په روزګان کې د امنیت او بیا رغونې په برخه کې ورستي پرمختګونه هم وستایل. د همت په وینا والی د روزګان خامه لارې او سړکونه د دغه ولایت د خلکو لپاره لویه ستونزه یاده کړه او له راغلو چارواکو یو غوښتل چې دغه سړکونو په پخولو کې مرسته وکړي.
د دې پر مختزله خاصتن په ځانګړي توګه د بیرایل پر سره د ګنې وستایل نو ارسلان زله مننه وکړه د غرات د خپل مطبوع یو د مرسته دوامدار مستندک ډاډ ورکړي چې د نړۍ کې موږ د افغانستان خلک خاصتن د روان خلک وادي نه پریږدو او موږ لا زموږه هم چې خپل ځان یې له افغانستان بهر وسو یا د خپل نسم خان ورسته یا دلته د روان کال په جریان کې کله پیاسي یا بیرغونې چین دلته تړل کېږي چې دوی مسئولیت سره غاړه نږدې ول چې موږ له دوی وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکوو او د روزګان افغانستان خلک سره به مرستې کوو.
استرالیا دا مهال په روزګان کې زر تنه سرتیري لري چې د افغان ځواکونو سره ګډ د امنیت د ټینګښت په برخه کې کار کوي او د پی آر ټي یا د ولایتي بیارغونې د ټیم مسؤلیت هم د استرالیا په غاړه دی چې تر دې مهاله په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ورستیو څرګندونو هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند ویلی چې په قطر کې به د طالبانو دفتر په نږدې راتلونکي کې بیرته پرانیستل شي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي باور نه لري چې پاکستان به د سولې د مذاکراتو پروسې ته وفادار واوسي. په قطر کې د طالبانو دفتر له پرانیستلو څو ورځې وروسته دا دفتر بیرته وتړل شو. خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا تمه خی چې د پاکستان نوې حکومت او نوې کابینه به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو پالیسیو لسره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په تازه شپو کې اعلان کړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره به په قطر کې د طالبانو دفتر بیرته پرانستل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د تماس او دعوت د کمیټې رئیس مولوی شفیع الله نورستانی له آزادی رادیو سره په خبرو کې د دغه سرګندونو هرکلی وکړ.
هر هغه روانه حرکت چې هغه په افغانستان کې د سولې د ثبات لپاره مقوی تمامیږي، نو هغه روانه استقبال کوي. سولې عالی شورا پاکستان کې حکومت نوې راغله ده او کابینه هم نوې شوې ده. موږ امیدوار ده دغه بدلون دي ته یو چې طبیعي ده د افغانستان په مورد کې چې کوم د دوی مخکې پالیسي ده هغې ته تغییرات ورکړي، د مثبت طرف ته دا روانه بوزي.
دا شوراوی څرنګه چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري د قطر د دفتر په بیرته پرانستلو کې رول لوبولی شي. طالبانو د روان مریض کال د جوزا په 28مه په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي نمائندګۍ په نوم خپل دفتر پرانسته او خپل سپین بیرغ پرې پورته کړ. کله چې د افغان دولت د مخالفتونو له امله د دوی د دفتر لوحه او بیرغ را کوز کړی شول، طالبانو هم دغه دفتر موقتاً وتړ. خو اوس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په قطر کې به د طالبانو دفتر په نږدې راتلونکي کې بیرته پرانستل شي. بلخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شته اختلافونو ته په کتو سره ځینې کتونکي په دې باور نه دي چې دا دفتر د په نږدې راتلونکي کې بیرته پرانستل شي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول واګ در شری
په حنا
سوې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د تیرو کلونو په پرتله له خوځو سره تاوتریخوالی له 25 څخه تر 30% پورې ډیر شوی دی. د کمیسیون وایي چې ناموسي وژنې او پر خوځو د جنسي تیری پیښې هم زیاتې شوې، خو ځینې کتونکي وایي چې له خوځو سره تاوتریخوالی نه دی زیات شوی بلکې اوس خزي حقوقي ادارو ته ډیره مراجعه کوي. د ازادي رادیو خبريالې جميلي ظریف در وپوهني له یو ډاکټر نجيب الله زخیلوال سره چې په افغانستان کې د ناموسي وژنو په حق له کتاب هم لیکل دي مرکه کړي او په پیل کې له خوځو سره د تاوتریخوالی د عواملو په اړه تری پوښتلې دي. زخیلوال وایي
د افغانستان ټول نشر دا یو مرصاله را یا سړی واکمنه کوله، نو همدا علت دی چې دلته د خزو هویت باندې سترګې پټېږي او کله چې د یو انسان په وی سترګې فشار نو هر قسمه ظلمونو او دشیو ته مخ اواري اروایي ستونزې هم پکې عمده رول لري او د کور نه تېښته هم په دې مسایلو کې راځي. دلته زما په نظر باندې اصلي خبره دا ده چې خلکو کې د شعوري پوهې کچا او علمي کچا دواړه پورته تللې دي. عموما د ښځو په برخه کې ښځې چې دي زیاتره تعلیم یافته شوې دي نو په معمولي ستونزمنو حالاتو کې دوی په ډېر زر هغه خپل حقوقي ادارو ته د لاسرسي کوشش کوي. همدا علت چې ډېر زر دغه دا ستونزه یا دا مشکلات چې حقوقه هم موجود و زیاتره مېرمنو هېڅ قسمه حقوقي ادارې ته لاسرسی نه درلود. دا ستونزې په کلتوري ډول پټې پاتې کېدلې یا خصوصي ډول باندې به د کورنۍ تر منځ حل کېدلې یا که ډېره به زیاته شوله د ملک او د ملکانو یا سپینګیرو په منځ کې به حل کېدلې. هر کال نه بل کال ته چې څومره د پوهې کچه لوړېږي د دغه راپورونو زیاتوالی رامنځته کېږي.
تر کوم ځای چې مونږ خبر یاسو تاسې د ښځو د ناموسي وژنو پاکله یو کتاب هم چاپ کړی ده. که د خپل د کتاب پاکله لږ راته ووایي چې په دغه کتاب کې تاسې کوم مسایلو ته ډېره اشاره کړې ده؟
ما دا کتاب په ډېر د ښځو ناموسي وژنو په افغانستان کې څېړلې دي. په دې کتاب کې عموما د غیرت تعریف دی، د غیرت انواع دي، د غیرت په نوم د وژنو علت لاملونه دي، د په ټولنه کې د هغې ستونزې دي، په کومه ټولنه کې د غیرت په نوم وژنې یا د ښځو وژل زیات دي، او د دې خلکو اروایي څېړنه ده چې کوم خلک خپلې ښځې وژني، آیا دا په رښتیا هم حقیقت همدا دی که دوی ناروغان دي، او د اسلام له نظره غیرت څېړل شوی دی. په اسلام له نظره د انسان د وژلو په برخه کې څېړنه شوې د بېلابېلو خلکو سره مصاحبې شوې دي.
څه فکر کوې علتونه څه شی دي؟ یعنې تاسو د څېړنه کې څه شی وموندل چې ولې ښځه د غیرت په نوم وژل کېږي؟
د ښځې او مېړه ترمنځ یا د خور او ورور ترمنځ یا د پلار او لور ترمنځ د شک پر ټکي اکثره زیاتره مېرمنې د شک په تردید باندې یا د شک په سترګه وژل شوې دي، پرته له دې نه چې کوم قانوني یا حقوقي مسله دغه شوې په شخصي ډول باندې وژل شوې دي. بل علت یې د ځینې مېرمنو یا پېغلو نجونو د بکارت د پردې نشتوالی، دا هم په ځینو ځینو کې راپورونه ورکول شوي وو.
بالاخره څه فکر کوئ چې د دې مسلې د حل لاره څه ده؟ د دې لپاره چې یوه ښځه د غیرت په نوم یا د ناموس په نوم ونه وژل شي څه باید وشي؟
دا مشکل هغه وخت کې حل کېدلی شي چې زموږ ټوله ټولنه په تمامه معنا باندې تعلیم ته مخه کړي او ټوله ټولنه تعلیم یافته شي. او دویم د حل لاره دا ده چې دا پروګرامونه د کلي په سطحه وغږوو او عام آګاهي پروګرامونه ورکړو او خلکو ته دا وښیو چې ښځه یوازې د وژلو یا د ډبولو وسیله نه ده. ښځه قرآن له نظره یا د اسلام له نظره یا د کلتور له نظره نور زخمنې خواوې هم لري. په هغې باندې باید خلکو سره خبرې وشي تر څو خلک په ذهني ډول باندې، هغه خلک چې تعلیم یې نه دی کړی، ذهني ډول باندې آماده شي او د ښځې موجودیت یا هویت یا ایډینټیفیکیشن ومني. د فکر کوم چې دا مسله به په تعامانه باندې د منځه ولاړه شي.
افغان ډاکټر نجیب الله زاخیلوال وو چې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د علتونو او د ډیرو پیښو د ثبتېدو په اړه خپل نظر ازادي راډیو سره شریک کړ. راځي د سو عامو افغانانو نظرونه هم په افغانستان کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د علتونو په اړه باندې واورو.
د ښځو سره خشونت ډېر دی خو په دې شمالي ولایتو کې خو بیخي زیات شوی دی که نه. خو دا بېګاه شپه که پرون شپه چې خبر وویل لکه مدرې کله څو کلنه ماشوم یې ویل چې هغې سره جنسي تېری شوی دی، هغه خو زیات شوی. خو معلومه خبره چې کم خو نه دی شوی. علت امکان لري بېسوادي اوسېږي، حکومت امکان لري په اطرافو کې مخه ونشي نیولی د خشونت ته. په ښاراتو کې خو اطرافو کې خو حکومت مخه نشي نیولی.
علت خو یو همدا دی چې دولت بې توجهي ده، امنیت درست نشته، بل اقتصاد ضعیف دی. مقصد
دا صنعت شته خو اوس ډیر کم شوی دی، ولې زموږ په ساحه او منطقه کې تر اوسه پورې داسې مشکل نه دی ایجاد شوی د ښځو سره. یا اکثره بعضې بیا داسې دي چې هغه کومه ښځه چې ودیږي یا کور ته، هغه هم بد اخلاقه وي. اکثره بعضې داسې نه ده چې تنها مشکل یوازې د ښځې په خاوند کې دی، دواړه طرفه نشته. یعنې داسې نه ده چې یو طرفه دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر د حالاتو په اړه ریپورت لرو، خو تر هغې د مخه د پاکستان څخه راپور دی. د بلوچستان په ګوادر ښار کې نامعلومو وسلوالو د ساحلي ساتندوی ځواک پر یو پوسته برید کړی دی چې و سرتیری وژلي او و نورې ټپیان کړي دي. د بلوچستان کورنیو چارو وزارت دا برید تایید کړی خو د پنځو سرتیرو د وژلو خبرې ورکړی دی. د دې برید مسؤلیت د بلوڅو خپلواک غوښتونکي سازمان منلی دی. په اړه نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخ خیل په ریپورت کې واوري.
نن سهار د سپیدو په مهال د کوټه ښار جنوب لویدیځ لور ته د 213 کیلومتره په فاصله په ساحلي ښار گوادر کې نامعلومو وسلوالو د ساحلي ساتندوی ځواک پورې وپوسته وسلوال برید وکړ چې شاوخوا 1500 سرتیرو ته مرګ ژوبله ور واړوله. د بلوچستان د داخله چارو وزارت دا پیښه تایید کړې او د خپلو 2 سرتیرو د وژل کېدو او 2 نورو د ټپي کېدو خبرې ورکړې دی. د داخله چارو سکرتر اکبر حسین دورانی رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د ایران له پولې 40 کیلومتره لرې د سنټیسر په سیمه کې سوې چې وایي شاوخوا 40 تنو وسلوالو سهار د سپېده چاوت په وخت په تیاره کې د ساحلي ساتندوی ځواک پر امنیتي پوسته د توغندیو او درونو وسلو په وسیله برید کړی او د پیښه له ځایه ورڅېرمه غرونو ته تښتېدلی دی. له گوادر سیمې ځینې آزادې سرچینې وایي په دې برید کې 10 تنه سرتېري وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي چې سمدستي د گوادر ښار روغتون ته وړل شوي دي. په ټپي سرتېرو کې هم د دریو حالت نازک بلل شوی دی. دا چې وژل شوي سرتېري د بلوچستان دي او که د پاکستان د کوم بل ایالت اوسېدونکي دي تر اوسه یې په اړه څه نه دي ویل. د ساحلي ساتندوی ځواک پر پوسته د دې برید مسؤلیت د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یو سازمان منلی دی. د یادونې وړ ده چې د تیر میلادي کال په همدې جولای میاشت کې هم د گوادر ښار په پیشکان سیمه کې وسلوالو پر یو امنیتي پوسته برید کړی وو او دې ته ورته یې د ساحلي ساتندوی ځواک شاوخوا 10 سرتېري وژلي وو چې مسؤلیت یې د بلوچستان لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو سازمان منلی وو.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
له مصر څخه د وروستیو راپورونو له مخې د پوز لخوا د لیرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي پر پلویانو د پوز په ډزو کې تر 70 تنو زیات وژل شوي او شاوخوا 1000 تنه ژوبل شوي دي. عصمت سروان د مصر د حالاتو په اړه وروستي معلومات راټول کړي.
په مصر کې د اخوان المسلمین ګوند یو ویاند او ډاکټرانو وویل چې د دې ګوند 15 پلویان نن وختي حق مهال ووژل شول او تر 0 زیات نور ټپیان شول چې په قاهره کې امنیتي ځواکونو د دوی پر اعتراضي غونډې ډزې وکړې. قاهره ته نږدې په یوه روغتون کې روغتیایي کارکوونکو او خبریالانو تایید کړی چې تېره شپه ګڼ کسان په ډزو وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د مخالفانو او پلویانو ترمنځ د مظاهرو پر مهال په شخړو کې 2 کسان وژل شوي وو. زیاتې وژنې په سکندریه ښار کې شوي دي. دې وژنو د مصر بحران نور هم ژور کړی دی. خلک استانبول مشرتابه نه غواړي. دا وایي زه دلته د ټولو شهیدانو د ملاتړ لپاره راغلی یم ځکه موږ په دې هیواد کې اخوان المسلمین او تروریزم نه غواړو. موږ غواړو خلک که هغه مسلمانان وي یا عیسویان یو موټی وي. خو د مرسي یو پلوی وایي
الناس دلوقتي قناعاتها اتغيرت بعد الخطاب
د مصر دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح السیسی تر وینا وروسته د خلکو نظریه بدله شوې ده. د پخپلو خبرو کې اخطارونه ورکړل. السیسی د یو اړخ د ملاتړ غوښتنه وکړه په دې معنی چې زه به د نیمایي خلکو ملاتړ ترلاسه کوم او نیمایي نور خلک به ووژنم. دا بې مفهومه ده. دا په بهر کې د میشتو خلکو د افکارو جلبولو هڅه ده. پوز لخوا ټاکل شوي د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم پرون ناوخته بویل په مرکز قاهره کې د مرسي د پلویانو لخوا د شپې اعتراضونه به له قانون سره سم ډیر ژر پای ته ورسیږي. هاخوا څارنوالان بیا وایي له مرسي څخه دا مهال په 2011 میلادي کال کې د مصر د باستون پر مهال له بند څخه د تیښتې د ساتونکو او سرتیرو د وژنې په تړاو څیړنې روانې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولی دي.
روحانی احمدزی لوګر لیکلی ایران ته د ولسمشر حامد کرزی سفر به تشریفاتي بڼه ولري او که د مهاجرو افغانانو مشکلات به هم حل کړي. احمد لیکي پروژې کې د شتمن کسان له بیوزلو سره مرسته وکړي. بلوریدونکو لیکلي په کار ده په قطر کې د طالبانو دفتر بیرته پرانستل شي. سمیع الله حلیمی تندر چې هر کله ازادي راډیو ته سمیسونه را لیږي لیکلي دي د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې د کابل بانک نمائندګي نشته. د غوښتنه کړې چې دلته د کابل بانک څنګه پرانستل شي.
د ننګرهار د ازادي رادیو اوریدونکو په خپل اس ام اس کې لیکلي دي سره لدی چې د ننګرهار ولایت د حصار کلسوالۍ ته د ملي اردو عسكر د عملیاتو لپاره راغلي خو لا هم کلسوالۍ محاصره ده. د ازادي رادیو روانه خبری مجله هم دومره شپګنیمې بجې کیدون کې دی. د ازادي رادیو نننۍ ورستۍ خبری مجله جاوید نیمی وړاندې کوي. و باور چې څلری ډیر خرغ لې جاوید جان پروگرام ته وایي
تشکر
سم طالب لري
او سلامت باشین فرید جان. تشکر از شما. سلام عرض میکنم و عصر همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در این نیم ساعت من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود.